ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو ادبی خپرونې د غزل محفل ته مو زه بارکوال میاخیل هر کلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د غزل محفل خپرونه چې د شپې په دې ورستۍ برخه کې کیږي او زموږ د خپرونو دا ورستۍ برخه سبب یې دا دی په پای کې مو ځکه ایښی چې د ورځې خلق د ژوند له نورو کارونو ستړي وي او زموږ نور نشریات چې اوري په هغه کې هم د روانو چارو په اړه اکثر داسې خبرونه وي چې ذهن ستړي کوونکي. نو په دې هیله چې دغه ادبي خپرونه ستاسې د ذهني هوسایي سبب کیږي. د غزل محفل په نننۍ خپرونه کې را سره د پښتو ژبې یو ځوان شاعر میلمه دی. مخکې له دې چې شاعر در وپیژنم او له شاعر سره خبرې پیل کړو د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. تاسې هم کولای شئ چې خپرونې ته راسئ او په خپرونه کې د نور کله غوندې را سره خپل په زړه پورې شعرونه شریک کړئ. که زموږ له میلمه یوه ونیمه پوښتنه لرئ پوښتنه هم کولای شئ او په خپرونه کې مو خوندورې سندرې هم درته راغونډې کړې دي. 001-202-205-04-03 001-202-205-04-03 بل شمیره ده چې په دې تاسې په وړیا یا مفت هم ټلیفون کولای شئ. 0800-999-00 شمیره یو ځل بیا 0800-999-00. د غزل محفل په نننۍ خپرونه کې مو د جنوبي پښتونخوا د ژوب سیمې ځوان شاعر بهار ناصر میلمه دی او بهار صاحب خپرونې ته راغلی دی. بهار صاحب تاسې ته هرکلی وایم.
اول سلامونه قبول کړه تاسو د دې ملګرو ته ټول اوریدونکو ته.
ډیره مننه بهار صاحب له تاسې هم چې زموږ بلنه مو ومنله. په خپرونه کې به بهار صاحب له تاسې څخه ستاسې شاعري هم اورو او اوریدونکو زه به دا زیری هم در باندې وکړم چې د بهار ناصر صاحب د شعرونو تازه ټولګه په دې وروستیو کې چاپ شوې ده چې ټپې پر دیوالونو نومیږي او د دې تر څنګ یې د لنډو کیسو ټولګه ربړین لنګری هم چاپ شوې ده. موږ به په خپرونه کې د بهار ناصر صاحب پر دې نوې شعري ټولګه هم غږیږو او تر دې وړاندې هم د بهار صاحب یوه بله شعري ټولګه په 2010 میلادي کال کې چاپ شوې وه چې د هغې نوم موسمونو خو بدلیږي دی. په پایل کې غواړم چې د بهار صاحب خپله یوه غزل را سره ده دا غزل در اوروم او بیا ورځو له بهار صاحب سره خبرې پیلو. کوتره مو د سولې خدای خبر د چا للاسه. کوتره مو د سولې خدای خبر د چا للاسه. مات راوړي چې راځي هر وخت وزر د چا للاسه. که مات وای له دشمنه ما به نه ژړل ملګرو. که مات وای له دشمنه ما به نه ژړل ملګرو. پوهیږی به چې مات موسو لشکر د چا للاسه. زړګیه زه د مینې پیغمبر یم که پوهیږې. زړګیه زه د مینې پیغمبر یم که پوهیږې. یو زخم براوړم درته اکثر د چا للاسه. هغه لا را یادیږي لا یادیږي لا یادیږي. هغه لا را یادیږي را یادیږي را یادیږي. د زړه پر سر چې ګرځوم پر هر د چا للاسه. بهاره که دې دا د ویر خبرې وې او ته وې. بهاره که دې دا د ویر خبرې وې او ته وې. سبا ته به دې مات وي چیرې سر د چا للاسه. کوتره مو د سولې خدای خبر د چا للاسه. مات راوړي چې راځي هر وخت وزر د چا للاسه. بهار ناصر صاحب تر روایتي پښتنو به تیر سو. اورېدونکو ته مې وویل چې بهار ناصر صاحب د ژوب اوسېدونکی دی خو څنګه چې ما ورته له نیکه مرغه نږدې ملګري هم له دې به یې را پیل کړو چې په کوم وخت کې د شاعري پیل کړه او تر اوسه به دي څومره شاعري کړې دا چې چاپ او ناچاپ ټول یادوم؟
مننه برکات صاحب. د شاعري پیل مې له 1980 میلادي کال کړی و. هغه وخت زه د لوستم سنت زده کوونکی وم، او دا وخت چې کومې دي ډېر مجموعې لکه تاسو څنګه ذکر وکړو، اوله په 2000 میلادي کې د ټپې پر دیوالونو په نوم چاپ شوې وي، او دوهمه مجموعه دا اوس په 2018 کال په پای کې دسمبر په میاشت کې له چاپ راوتلې ده ټپې پر دیوالونو، او له دې سره ناچاپه شاعري سره سره پرته ده چې هغه ما د دې کتابونو لپاره لکه انتخاب، یعنی د سیو صد مجموعه وړي مجموعه قدرې شاعر نور هم را سره کړه.
بهر صاحب، غواړم چې تاسو د لومړنۍ شاعري په اړه یو څه راته ووایاست، چې ځکه چې تاسو وویل چې اوس دا شاوخوا 20 کاله کېږي چې تاسو شاعري کوئ، ډېر شاعران خپل هغه لومړنۍ شاعري هم چې کړې وي په خپل کتاب کې چاپوي، تاسو خپله څومره شاعري دا به وایم چې ضایع مو کړله، او دا فکر څنګه در سره پیدا شو چې هغه شاعري ستاسو په نظر د دې وړ نه وه چې باید په خپله لومړۍ ټولګه یا په دې دویمه ټولګه کې چاپ کړي؟
خاصن برکول صاحب، ما اولنی شاعری چې کوم وه له 1980 تر 2015 پورې شاعری، اکثر هغه شاعری ما له چاپ مخکې شو ولا چاپ مې نه کړه. هغه وجه هم دا وه چې تر 2015 پورې زه ادبي ټولنو ته نه وم راغلی، نو بس هغه په خپل له کتابو مطالعه به مې کوله او خپل شعر به مې لیکو. دی چې کوم څه ما د دې تنظیمونو ته رالمه، دلته ما ته دا اندازه وشوه چې زما د شاعری طرز چې کوم دی هغه ډېر کلاسیک دی، او د شاعری پښتو شاعری له نوي طرز زه ډېر لرې فشا پاتې یم، او یو شپږ اووه میاشتې مې په ادبي ټولنه کې وشوې له شاعرانو ملګرو سره، نو زه واضح پوه شوم چې زما په شعر کې ډېر فرق راغلی، او بیا دغه نوي طرز کوشش مې پیل کړو، او دا شاعری چې څه وشوه تر 2000 کاله پورې، یعنې دا 15 کاله شاعری، بیا تقریبا هغه په 2000 کې کوم اوله مجموعه په هغې کښې ما دا د 15 کلو شاعري چاپ کړه، او هغه ناچاپه شاعري پاتې شوه. ناچاپه شاعري وه هم ډېره تر 2015 له مخکې چې کومه شوې وه، نو هغه شاعري ګوا ډېره شاعري وه چې له چاپه ما پرېښوه، په دې وجه چې هغه ډېره په زړه تاتې وه.
بهر صاحب، دم ډېره مهمه خبره وکړه، تاسو وویل چې خپل زړه شاعري مو ځکه یو څنګ تکړه، چې تاسو وویل چې زه چې کومه نوې شاعري کېدله چې له دې ځان خبر کوم، یا نوې شاعري چې دغه ډېره بدله ده له زړې شاعري. که وګورو په کلاسیک کې شاید داسې دود نه و، چې یو خو به داسې وي چې د شاعرانو ترمنځ فاصلې هم ډېرې وي او شاعران هم کم وو، او دا یو رویش شاید نه و چې شاعرانو له یو بل سره په مقابله کې شاعري کوله، خو تاسو اوس ډېره مهمه خبره وکړه. پوښتنه مې دا ده چې آیا زموږ اوس اوسني نور ځوانان هم دې ته ګوري چې اوسنۍ شاعري په کوم حال کې ده، او دوی هم باید هڅه وکړي چې له د شاعرۍ له روان ټرند یا له روان رویش سره هغسې نوې شاعري وکړي؟
بالکل برکات صاحب، ما خو اوس کومو ادبي تنظیمونو سره زه پاتې یم، اوله بدمرغي خو دا ده چې زموږ تنظیمونه خاص فعالیت هم نه لري، کوم د ژوب تر حده پورې خبره درته کوم، نو په دې کې د جدید صرف په متعلق باندې تر کومه حده چې زما تجربه ده، زما یا ما یو تجزیه حاصله کړې ده، نوي ځوانان چې کوم دي چې اوس د شاعرۍ میدان ته راګډېږي، هغه نوی افسوب زر خپلوي. زموږ چې کوم هغه شاعران دي چې له یو دېرسو کلو له 15 کلو له شعره سره وابسته دي، هغو ته دا شی ډېر ګران شوی دی د نوي افسوب خپلول. دغه زموږ د عصر چې کوم ځوانان دي، دغو شعر تر ډېره حده پورې د نوي اسلوب خوا ته راغلی دی، او بیا له هغه بعد چې کوم ځوانان اوس راځي نوي، هغه بیا د زموږ په عصر تر ملګرو هم ډېر څه دي، د هغه چې په اوله ورځ باندې راځي شعر یې تر ډېره حده په نوي اسلوب کښې وي، د نن ورځې چې کومې استعارې یا محاورې دي په هغو کښې راځي، نو پکیر کې چې کوم دی جدا تدبیر په تیزی سره راځي او د نوې اسلوب خواته دی په تیزی سره راځي دا مشکل د نوې اسلوب خواته دراتلو کې کوم دغه یا غا په ضرور سایران کې ما ډیر لیدلې وي نو
دغه چې تاسو په ځوانانو کې دا تند وینئ چې دوی له پایله خپل د شعر لیکلو ته ډیر سنجیده وي د دې سبب څه بولئ چې نوی ځوانان د خپلې ژبې د شاعرۍ ترڅنګ د نورو ژبو شاعري مطالعه کوي کنه سبب حالات بولئ دواړه
دې درکول څه ځکه دواړه بولم یو خدای چې یو خاص باز موږ د سین خبرو کو د تخو یو دا سید چې هغه تعلیم مو سره روان دی اخري تعلیم مخکې کوم تعلیمي نظام هغه ډیر ضعیف او خلکو بس صرف د سرکاري نوکری لپاره بګوا هغه د ګری تر لاسه کولې د شیرو د ادب له مطالعې ډیر آزاد وو او د سیاسي بصیرت یې دوی نه وو نوې ځوانان چې کوم دي په دې کې دا دواړه علت دي نه یو خو هغه څه تعلیم دی چې نوې ځوانان چې کوم دي هغه د شعر او ادب د مطالعې خاطر جان زیات لري او دومره خبره دا د ملتپاله بلنه چې کوم دي هغه مې شور پیدا کو په نوې ځوانان چې په نوې کول کې هغه خاص کر د پښتو ادب مطالعې تراواړول د پښتو شعر او ادب مطالعې تراواړول او یو څو چې فکر ته چې پیدا کو ډیر نوې ځوانان چې کوم دي هغه تر رومانټیک شعر چې کوم د سیاسي او سماجي شعر زیات لیکي او هغه کې ظاهره خبره ده چې د حالاتو ما امن د خلصه حالات هم دي دي ته مجبور کوي چې دوی څه په ولیکي او څه سوچ وکړي یا د شعر په ژبه کې یا د بل تیری په ژبه کې
بهر سب تاسو ول چې د اکثرو د وسنې ځوانانو په شعر کې تر رومانوي تمایلات او یا خیالات د ټولنې او د حالاتو رنگ پکې زیات وي پښتنه مې داده چې دغه شاعري بیا په داسې شاعري کې بیا هنر څومره زیات وي یعنی هغه هنر تم پکې زیات پام سوی وي کنه یوازې هغه شاعري باندې لري او یوازې ا د چا خبره د ردیف قافیو په چوکاټ کې تورې بند کړي وي
برکول زه یو خبره مو دلې دا خپل ادبي ملګری دا ډیر ذکر کو زموږ د سیمې سیر کې کوم دی هغه سخله زیات دی یعنی هغه ادبي ښکلا تغزل ډیر په کې کمزور وي په هغه کې د یو شاعر سیر چې ته یې هغه د ده په سیر کې د ده په کلام کې یو غصه هم ښکاره وي هغه د ده مایوسي ډیره غالبه ښکاره وي هغه د حالاتو کم غم او درد کم دی هغه دینه په دغه تصویر غالب وي چې هغه د سیټ کم خپل کلا ده خپل کم خزلت دی هغه ډیر په کم دی نو عموما مزخیم چې کوي څوک په یو حالاتو خاص کر په سیاسي او سماجي حالاتو باندې څه لیکي نو په هغه تیری کې هغه خزلت ظاهر خبره به کم راځي دغه مو د غصې خبره چې کم ده هغه په یو سیستم د خوازه انداز کې کول آسان کار خو نه وي خو دا خبره اوس موږ په خپل باندې د ملګرو مې چې سکړې دا ډېر ډېر په دې کې راوړي چې موږ په کار دي په سیټ کې خوازه پیدا کو کاغه د حالاتو خبرې ته سیاسي خبرې او که سماجي وي قبل وي هغه د شیر خپل سکولا او خپل خوازه کم دا هغه په څیر برقرار پاتې شي دا دغه کمی تر اوسه پورې ساز موږ د سینې په سیر کې که زه دا وایم چې ګر سره زموږ د سویلي او جنوبي پښتونخوا سیمې کې ورته یي لږ ډېر بیا تر کوټې تر سیدي پورې تر څمنه پورې پرته سیمه په دې ټول سیر کې هغه سختیا لږ دا او سیرې خوځلت ده او مزه چې کمه ده هغه لسپېدي کمزورې ده دې خواته پام اړول ضروري دي
صحیح صحیح په دې اړه بیا هم خبرې کوو بهر صاحب په دې برخه کې ستا په غږ کې یو غزل دی را سره دا اورو او بیرته راګرځو
هیڅ نه و زندگی خو نومېدل زندگی هیڅ نه و زندگی خو نومېدل زندگی به تا مې چې جانانه تیرېدل زندگی یا خدای جنت را کړ په ایواز کې د دنیا یا خدای جنت را کړه په یوز کې د دنیا د شنه وحشت په غیږ کې مکوله زندگی. غلامم د حالاتو هغه هم په داسې شان غلامم د حالاتو هغه هم په داسې شان لخپلو کتابو می شرمیدله زندگی. اسمان درته نه ځانم لکشه په وازه خله اسمان درته نه ځانم لکشه په وازه خله ته وینې نه لبره مې په خپله زندگی. قاتل بچی په قتل کړه ناره الله اکبر قاتل بچی په قتل کړه ناره الله اکبر آخر بل اذانه تر هېدله زندگی. علت نه و معلوم پکې لزوند د بیزارۍ علت نه و معلوم پکې لزوند د بیزارۍ په دې اولس کې هر سړی شکنځله زندگی. او هوش تللی و بهاره سشتن مړو د هر سر هوش تللی و بهاره سشتن مړو د هر سر په څو روپۍ کلدارو خرڅېدله زندگی.
بهار نصر صاحب غزل ماوری دا گران آوری دون کو دا غزل محفل پا نانی خپراوانی که را سر دا جوب زوان شاعر بهار نصر میل ما دا یا دا بهار صاحب پا دیو رستوی که تازه مجموعه چاپ سوی دا تپی پر دیوالونو. بهار صاحب پا طولنیز و رسانوی که مکتل ساجد کتاب زیاد هر کلای که و زوانانو او دیر ورته خوشحاله چې ستاسې د شعر کوم مینوال دی. پوهیږم چې ستاسې لومړی شعري ټولګه چې کله چاپ سو د هغې هم زیات هرکلی وسو. خصوصا زه به دا ووایم چې که څه هم چې ستاسې پر کتاب شاید په لیکلې بڼه مقالې نه وي لیکل شوي له بعده مرغه دا به هم زه په پښتو کې زموږ د کره کتونکو یا د لیکوالو رویش ورته ووایم یا نیستي ورته ووایم چې زموږ ځوان شاعران په لیک کې نه ستایل کېږي چې د هغوی پر شاعري باندې لیک وسي او خلکو ته د هغوی د شعر ښکلاوې ور په ګوته سي. خو ځوانانو یې هرکلی وکړ. اوس هم وینم چې په ټولنیزو رسنیو کې ځوانان لیک ور باندې کوي او ستایي. پوښتنه مې دا ده چې سره له دې چې اوس په ځوانانو کې دومره مینوال هم لري نو د شعر مجموعه مو چې چاپ کړې ده آیا دا په دوکانونو کې هم خرڅېږي که نه خرڅېږي؟
برکل صاحب لکه څنګه چې تاسو معلومه ده شعر مجموعه ستاسو په مرسته چاپ شوې وه او په هغې مجموعې کې دلته په زو کې یو دو درو دوکانو ته ما سخته مجموعې ورکړې وې هم د خرڅلاو کمیت نه په دې میت کې که څوک تر ما پورې رسایي نه لري نو هغه به له دوکانه اخیستلی شي او هغه کیسه پنځلس یا سل دانې به ما ورته کښېښوې هغه بیا بیا کله به مې کله شپږمه میاشت وکړه کله څلرمه میاشت هغه به بیا کښېښوې بیا به مې یو لس پنځلس دانې نورې ورته کښېښوې او په پټه کې یو څو دوکانو ته مې ورکړې په هغو کښې مې بیا پوښتنه کړې هم نه ده اوس مجموعه چې کومه ده هغه مې هم صرف په کوټه کښې کتابتون دغته ایښې ده د عالمیار په دوکان رجل پلازه جنار ور باندې یو شل دانې او دلته مې عزیز دکچې ته یو شل دانې حواله کړي دي خو دا مجموعي طور په څو کتاب تر اوسه پورې دلته مارکیټ نه لري خلک یې ډېر کم اخلي. یو خو وجه دا ده چې د پښتو څوک لوستلی نو چې دلته را په لوستلو کې خلک د ستونزه لري هغه نږدې ما په انسټرکشن چې کومه دا د تعلیم ژبه د خلکو اردو یا انګلیسي ده او دومره خبره بد مزې بیا دا ده چې زموږ تعلیمي نظام هغه ته خپله زده کوونکي چې کوم دي د ادب د شعر د ادب د مطالعې خوا ته رابوزي نظر سره ده زموږ په تعلیمي نظام کښې یو کمی دی ډېر غټ کمی دی چې ډېر خلک یې خرڅوي او درېیمه خبره به زه وایم هغه زموږ خپله د شاعرانو له لاسه هم ده دا زموږ چې کوم د توقې یو رواج جوړ کړی دی چې هر شاعر و ادیب ته به ته کتاب په ډالۍ کښې ورکوې په توفه کښې بې ورکوې نو امید نشته گوه که زه دکانو تا ورکم خو هغه هم له دې سره به مشروط وي چې زه به بیا خلکو ته په توصیه کې نه ورکوم، زه به خپله لاس پرانیسم نو بیا به په دکانو کې څه مارکیټ ولري. خو هغه له ډېرو ملګرو ما ته خپله کتابونه په تحفه کې رارسېدلي، نو زه مجبور یم چې هغه ته ورکړم، چې دی هغه طاهر واجب ته ورکړم چې ما ته کتاب را کړی وي خپل کتاب په تحفه کې، یا د یو بل ملګري طاهر کتاب یې په تحفه کې را کړی وو، هغه ته چې زه خپل کتاب په تحفه کې ورکړم، هغه بل جله کوي چې یار هغه ته ورکړ چې په تحفه کې او ما ته یو شی په دکان واخله.
نو څه فکر کوي بهار صاحب چې دغه د ډالۍ کلتور به کله ختمیږي؟ ځکه شعر چې د شعر هنر دی، او هنر به دا ووایم چې څنګه چې انسان د خپلې روغتیا لپاره یا د ځینو ویټامینونو د پوره کولو لپاره میوې ته اړتیا لري، شعر داسې د ذهن لپاره یو میوه ده. نو ځکه یو میوه میوې ته اړتیا لرم، نو ښکاره خبره ده چې پر هغه باید پیسې ورکم. نو تر څو چې موږ دغه د کتاب د اخیستلو کلتور نه یې دود کړی، نو فکر نه کوئ چې زموږ د ادب د پرمختګ مخه به نیولې وي؟
برکل ته دغه زه خو خپله دغه زوزو توسی چې کوم رواج دی دا یو سبب بولم د پښتو د کتاب د نه مارکیټ. زه وایم چې د نه مارکیټ چې اسباب یې نور هم بیخي زیات دي، لکه دو درو اسباب ورته ما مخکې اشاره وکړه، په هغه کې د برې پښتونخوا او د افغانستان خو زه نشم ویلی تر کومه ده چې ما له چا چارو ملګرو اورېدلي دي چې هله په پښتو شعر او د پښتو ادب کتاب
بخښنه دي بار صاحب، په دې منځ کې یوه خبره کوم چې هغه هم که اوس وګورو نن سبا ټولنیزو رسنیو په د تیرو اوو اتو کلونو کې د کرښې دې خواته هم د کوزې پښتونخوا پښتانه هم اکثریت چې پخوا یې نه پښتو لیکلی نه لوستلی سو، اوس یې هم لیکي او هم یې لولي.
دغه خبره مې دا کولی چې مطلب دغه زموږ د توفي چې کوم رواج دی دا یو لامل دی. دلته اصل لاملونه برکوال صاحب نور هم ډېر دي، هغه ما درته وویل داسې شعر و ادب خو بالکل لکه د انسان د بدن چې یو غذا ضرورت دي، دا رقم ته د انسان د ذوق دغه غذا ده چې دی به شعر و ادب ولولي، کتاب هغه باندې به هغه به ترلاسه کوي، خواري به پیسې کوي په پیسو دې اخلي. خو دلته د بېرته هغه خپلې زړې خبرې ته راسم، دلته هغه سم ده ما درته وویل چې دلته پښتانه د دې سیمې پښتو لوستلی نه شي، هغو په کتاب کې په نصاب کې د سکولو د کالج په نصاب کې اردو غزل لوستلی ده، اردو نظم یې لوستلی دی، اردو افسانه او اردو ناول یې لوستلی دی، د انګریزي ناول د انګریزي نظم یې لوستلی دی. نو هغه چې کوم دا پښتو یو طرف ته دی پښتو ویلی نه شي، بل طرف ته دی هغه خپله د ذوق غذا پره کوي، خو له اردو ادب یې پره کوي، له انګریزي ادب یې پره کوي. زموږ د پښتو د دغه چې کوم دا د کتاب د ناکامۍ یو غټ سبب خدا دی. دوم زه په خپله تر څه حده پورې ګډ سره د تحفې د ډالۍ د رواج د ختمولو په حد کې هم نه یم، ولې چې یوې خوا ته موږ وینو چې خلک د پښتو کتاب نه اخلي، بلې خوا ته موږ غواړو چې د خلکو څه نه څه له پښتو سره ربط پیدا شي، تعلق یې پیدا شي، دې خوا ته دغه راواوړي، توجه راواوړي. او زه چې د پښتو کتاب په لاس ورکړي دی ده ته به هلته بیا معلومېږي چې اصل خوند چې کوم دی هغه خو د پښتو په شعر کې دی، اصل خوند خو د پښتو په لنډه کیسه په ناول کې دی، د پښتو په لای کې چرته دی. دی دلته اصلي پښتني اقدار پکښې ویني، اصلي پښتني احساسات پکښې ویني، د خپل کام د خپل ولس خبره درد پکښې محسوسوي، دلته بیا وروسته د مینه ورسره پیدا شي. دې خوا ته له مارکیټه څوک اخلي نه، بلې خوا ته د اردو ادب دی له موږ کټ کړی وي، او بلې خوا ته موږ په کتاب هم لاس ونیسو. زه په خپله دا شی تاوان بولم، کله په کار خود ته چې کتاب خرڅ شي هغه د شاعر لپاره ډېره غټه تکیه شي، او یو معاشي سپورټ ورته حاصل شي، د بیا لیک لپاره په شاعر کې حوصله هم پیدا شي، وسایل هم ورسره پیدا شي.
یعنې د اوس لپاره تاسو وایئ چې دا د ډالۍ کلتور دی د څه وخت لپاره پر ځای وي؟
د څه وخت لپاره زه خیر کوم وخت اوس لږ، او ما خپله سوشل میډیا سره ډېر ځوانان د پښتو خواته راغلي دي،
یعنی د پښتو د لیک لوست د صلاحیت ورته پیدا شوی دی نو ولستاد په مخ په د پښتو د کتاب د لوستنې رجال لږ
بهر صاحب یو څه دمه بدر کوم د هارون بچا په ژغ کې به یو سندره سره واورو او بیا بیرته راګرځو
گٹ رگے گم جام جام رگے گم پل پل روانیم گام گام رگے گم اے پل پل روانیم گام گام رگے گم گٹ گٹ رگے گم جام جام رگے گم پل پل روانیم گام گام گگے گم اے پل پل روانیم گام گام گگے گم چمپویم کور کور ویرانیم چم چمپویم کور کور ویرانیم چم چمپویم کور کور ویرانیم چم چمپویم کور کور ویرانیم در در گگے گم بام بام گگے گم پل پل روانیم گام گام گگے گم اے پل پل روانیم گام گام گگے گم ہر سوک زما شول زد ہر چاشو ہر سوک زما شول زد ہر چاشو ہر سوک زما شول زد ہر چاشو حق حق گگے گم رام رام گگے گم پل پل روانیم گام گام گگے گم اے پل پل روانیم گام گام گگے گم
د غزل محفل ادبی خپرونه کې یو ځل بیا هر کلی درته وایم. د نن په خپرونه کې مو ځوان شاعر بهار ناصر میلمه دی. وایي دواړه اشرف المخلوقات یو خو دواړه اشرف المخلوقات یو خو تب غنم زبا ایره خورما. یو اوریدونکی راغلی دی وزیرستان ته. ورځو فیض الله وروره په خیر راغلی. وعلیکم السلام. فیض الله رغ می اوري لبا د مرغ د فیض الله د ټلیفون کر شو پریس و کور می تور زور غلی و نه سه په خیر راغلی
خیر اوسه بار پال محفل سے تاسو ته استاد درون ملمت امین سلامونه احترامات وړاندې کوم ویل لا چې روغ او جوړ به
مننه روغ لی و نه سه څه دی راوړی دی د غزل محفل ته
یار بار پال محفل سے کده ته ما حیران بشین زه اوس خو د ښکار داسې زه کېم ځنه چې بیخي سارا تا وتلی او ښکار پسې راغلی خو بس ما ایزا پروګرام مله غوړې او ما ایزا دا یو سی څونیم ګړي شعر نه دی اخر نور خو څه ذهن کې نشته یو غزل څو شعر نه تلور دا به سره شریکم
نو دا خوشحال بابا د ښکار سنت دم پر ځای کړی دی دا نه پرېږدې که
څه الحمدلله دا خو مې جاری دی بالکل دی کې خو څه شک نشته
شازه راځه
خو مربشم شیرینه کیسې مکوا مړ بشم شیرینو کیسه مکوا ته داسې سنگینه کیسه مکوا او مینې خو په اور کې ودرولم مینې خو په اور کې ودرولم ما سره د مینې کیسه مکوا او استاد اننګو غوسه خو پیژنم استاد اننګو غوسه خو پیژنم ښکاری په کیوینې کیسه مکوا
پرویز فکرمند صاحب را سره دی په خیر راغلی
السلام علیکم برکات
صاحب وعلیکم السلام بس جوړیو ته وای خدا دے چی وسم پدی پر مختلف دنیا کیم دا فاصلے وسم نو کچی یو څه سر وجدی دی نو ته په سواد کې او د بهار ناصر صاحب نوم دی شاید نو اوریدلې بهار صاحب ډیر ښه شاعری کوي
نو کده چې څه پدی دا باندې او پدی کلی را لات کې کوم کم تیر کې دی پدی حالات باندې زړه له دل له دي زخمونه په حساب نشتا او راته په په دا د می په سر کاني وره ور تم علي نه ور دي د دې جواب نشتا او ما ته معلوم دي ما ته معلوم دي چې توتیا څولو لکه قتل وي جبانی دن ددو ویلی دن نتاج نشتا بارکوال سر دیر مننا
دیر مننا فکر من صاحب فکرمند صاحب ته بده وای چې زموږ د اوسنیو اکثرو ځوانو شاعرانو غوندې د بهار صاحب په شاعری کې هم کدا وایم په دعوا سره چې د اوسنیو اکثرو ځوانو شاعرانو تر شاعری د بهار صاحب په شاعری کې د اوسنیو حالاتو انځور بیخي زیات لیدل کیږي او تقریبا په هر غزل کې که ټول بیتونه نه وي درې څلور بیتونه ضرور د حالاتو په اړه وي نو بهار صاحب فکرمند صاحب غوښتنه کوي نو که داسې و ستا په شاعری کې خو ما وویل ټول اوسني حالات انځور شوي دي نو که یو ځانګړې غزل وي چې ورته وایې وروي
غزل دا بد و ترا تچار دا حالاتو بد و ترا تچار دا حالاتو خوبت چپ یا مالدار دا حالاتو
واہ واہ
لخپل لجهان سړی راسي تخپل ځان سي
لجهان سړی راسي تخپل ځان سي
لجهان سړی راسي تخپل ځان سي چراتنګ سي بګار د حالاتو
واه واه بګار د حالاتو څومره ښه ترکیب
او راځي لکه یو بل سره په خلاصو
راځي لکه له یو بل سره په خلاصو هیڅ معلومه نه ده یاره د حالاتو
واقعا ډیر شو
او چا د زړه له زوره ځان په خوله کې ورکړ چا د زړه له زوره ځان په خوله کې ورکړ څوک خوراک شول په قراره د حالاتو او د هابیل او د کابیل رسم لمانځل دي د هابیل او د کابیل رسم لمانځل دي ننداره د دوامداره د حالاتو او په مغزو کې مې اغزنې غني کښتي
په مغزو کې مې اغزنې غني کښتي
په مغزو کې مې اغزنې غني کښتي دا وتلې پکښې لاره د حالاتو او که هر څومره په خپل فکر کې آزاد یم که هر څومره په خپل فکر کې آزاد یم غلامي کوم بهاره د حالاتو
واه واه ډېر خوندور بهر صاحب د استاد درویش دورانی صاحب یو زړه مرکه مینن اوریدله نو پاغه کې له درویش صاحب وپوښتل سول چې شعر د ټولنې په بدلون کې څه رول لري نو درویش صاحب وایي چې شاعر باید دا توقع ونه ساتل چې هغه د ټولنې بدله کې او درویش صاحب ویلي چې شعر د انسان یا شعر یا په ټوله کې بدا وایي چې ادب د انسانانو د ذوقونو او د روایو په جوړولو کې یو رول ضرور لري او بل دا دی چې هغه وایي چې شعر یو ذهني خوراک دی چې د انسان پام په بله کې انسان ته د ښکلا د ژوند په اړه د ښایست یو احساس ورکړي ستاسې نظر څه دی تاسې وایي چې شاعري ټولنه بدلوي که نه
د درای په خپل ځای باندې یو خپل دغه لري اهمیت لري خو ځکه دا وایم چې پښتو شعر د ادب یعنې د هرې ژبې شعر نظم چې کوم دی هغه د ادب تر ټولو خوږه ژبه ده یو لیکوال کوم دی هغه خپل پیغام او خپل د ده د ژوند تجربه یا د ده پردۍ تجربه په کتابونو کې لوستلې وي هغه به یې د خپل شعر په ژبه یې له خپلو احساساتو سره ګډوي او په یو کښلي انداز په یو ښایسته خوږه انداز یې ولس ته پېښوي زه خپله دا یم که لنډه کیسه ناول او یا ډرامه یا د ادب بل فلم په ټولنه کې بدلون راوستلی شي یا په ټولنه کې د بدلون په دغه کې خپل رول لري نو شعر هم هغه چې د ادب یو صنف دی او بل چې تر دا نورو صنفونو هم خوږ صنف دی چې له هغه یو عام سړی هم ډېره زیاته استفاده کولی شي وار یې په شوق باندې لوستلی شي په یو غیر محسوس انداز باندې زه خو یم چې د خلکو په شعوري جوړښت ډېر رول لري شعر او ظاهر خبره ده د ټولنې بدلون هغه وخت راځي چې د ټولنې په وګړو کې شعوري تبدیلي راشي زه خو یم چې بالکل خپل رول لري او ور یې ادا کولی شي
بهر صاحب ستا یوه بله غزل را سره ده دا اوروم او بیا د دغې غزل په تناظر کې یو څو خبرې کوو خوښه دې ده اوریدونکو دا د بهر صاحب د کتاب چې کوم نوم دی ټپې پر دیوالونو د دې کتاب نوم هم شاید له دې غزلې اخیستل شوی دی وایي د ونو پر ډډونو د کوڅې پر دیوالونو د ونو پر ډډونو د کوڅې پر دیوالونو یو نوم و چې لوکو به مې د شپې پر دیوالونو د ونو پر ډډونو د کوڅې پر دیوالونو یو نوم و چې لوکو به مې د شپې پر دیوالونو عجبه مشغله وه له سکرو به مو جیب ډک و عجبه مشغله وه له سکرو به مو جیب ډک و لیکلې به مو یو بل ته ټپې پر دیوالونو لموږ سوای هیڅوک په معنا نه پوهېدلو لموږ سوای هیڅوک په معنا نه پوهېدلو صدا سرنګ کرشې مو صدا سرنګ کرشې بمو کښې پر دیوالونو او یو غشی پکې شخو څڅېدلې به ترې وینې یو غشی پکې شخو څڅې دلې بترې وینه د زړه به هر ځای جوړې وي نقشې پر دیوالونو او نه اخوا او نه دیخوا به سیوری و د ناستې نه اخوا او نه دیخوا به سیوری و د ناستې ډیر قهر به راتلو دا د غرمې پر دیوالونو او هغه لکه سپوږمۍ چې به راتله په تروژمۍ کې هغه لکه سپوږمۍ چې به راتله په تروژمۍ کې له مخه به یې پرېوتې وړانګې پر دیوالونو او حالاتو حکم کړی چې کسر سلامت غواړی حالاتو حکم کړی چې کسر سلامت غواړی د مینې پر ځای ولیکئ توبې پر دیوالونو بهاره نن به څوک وي دا پوهیږې دا به څوک وي بهاره نن به څوک وي دا پوهیږې دا به څوک وي لیکي چې د وحشت ډکې نارې پر دیوالونو د ونو پر ډډونو د کوڅې پر دیوالونو یو نوم و چې لیکه به مې د شپې پر دیوالونو بهار صاحب شاعري یو ډول د انسان د خپلو لاشعوري خواهشاتو او غوښتنو د اظهار یوه وسیله هم ګڼل کیږي یو خدای چې یو شاعر د ټولنې روان حالات د متاثر کړي او په شاعري کې د روانو حالاتو انځور وي ستاسې په دې غزل کې که وګورو د ماشومتوب ځینې خوندورې شیبې مو پکې ثبت کړي دي چې لکه دا دویم باید عجبه مشغله وه لسکرو به مو جیب ډکو لیکلې به مو یو بل ته ټپې پر دیوالونو او دوه درې نور بیتونه هم دي او دغه چې په لکوالي کې به کله ماشومان چې به دیوالونو ته کښېنستل ناخوا او نه دیخوا به یې سیوری و د ناستې ډېر قهر به راتله دا د غرمې پر دیوالونو څه فکر کوي چې آیا شاعري د خپلو ماشومتوب یا د انسان د هغو په ماشومتوب کې د انسان د خپلو هغو لاشعوري خیالاتو د خوندي کولو هم یوه ښه وسیله ده که څنګه
بارکل صاحب لمړی خو د دې غزل اسلامي نزل ما په هغې مشاعرې کښې هم بیان کړی کومې مشاعرې کښې ما دا غزل اول وار وویله اصل دا دی چې زه له کوره بازار ته چې ځم په لاره کښې د کالج ډګري کالج ژوب دیوال را ځي چې د لارې په څنګ ته ډېره ځای ته تللی نو هغه د په دیوالۍ باندې لیکلو سیاسي شعارونو ته خامخا د انسان پام را وړي او په هغه ورځ چې زه تللم په دغه دیواله باندې عموماً د سکول او د لکه ما چې څنګه په دا اولنیو شعرو کښې اظهار کړی دی د سکولونو او د کالجونو په دیوالونو باندې هغه ځوانان خپل احساسات انځوروي د مینې او د رومانس احساسات هغه د مینې شعرونه او د مینې سفې دغه ورځ مې لیدل یو د سیاسي ګوند یو خپل مونوګرام جوړ و هغه توره یې جوړه وه بیا لاندې باندې هغه خپل مونوګرام ورته جوړ و بیا له هغه څه دوه درې شعارونه پرله پسې لیکل شوي بیا چې په یو بله ګلۍ را وګرځېدم په هغې ګلۍ باندې بیا دغه مونوګرام جوړ و دغه شعارونه ورسره لیکلي داسې شعارونه وو چې لکه څنګه چې ما په شعر کښې کړي دي د یشب ډکې نارې نو اول وار دغه اخري دوه شعره راغلل په خپله په دا پکښو روان روان وم دغه غزل را تله او په خپل حافظه کښې مې خوندي کوله حالات حکم کړی چې کسر سلامت غواړئ د مینې پر ځای ولیکئ توبې پر دیوالونو نو له هغه بعد چې کوم ده دغه خپل فکرونه هغه د بکتنې یاداښتونه چې کوم ده هغه را یادېدل بیا مې د دا اوس چې اولو سره کوم تېر کول تېر سره موازنه کول مې نو دا غزل خو چې کوم ده هغه کوم د کوچنې د ماشومتوب یاداښتونه چې دي هغه په ما دغو شعارونو ولیکل او ظاهر خبره ده شاعران خپل د بچپنې یاداښتونه ته چې انځوروي په نظمونو کښې هم په غزلو کښې هم او تر ټولو خواږه یاداښتونه د انسان د ژوند کم دي
یعنی دا خپل شاعر ته هم یو ډول تسکین هم ورکوي چې د خپل د ماضي یادونه دا ډول کله کله اظهار کړي
لږ نه ډېر یقیناً هم ما د ټول چې قسم ما د غزل ثانی نزول بل و هغه حالات او احساسات ته لیرې چې په ما یې دا غزل ولیکله خو اوس داسې زه په خپله دا خپل کتاب رایا یم او دغه خپل د کیسینو یا داستین او دا غزل هغې ځان ته خوند اخلي هغې ډېر زیات خوند اخلي.
بهر صاحب د مشاعرې ذکر دې وکړ چې په ژوب کې په اکثره سیمو کې د ادبي ټولنو لخوا مشاعرې کیږي، څه فکر کوئ د مشاعرې د شاعرانو تر څنګ زموږ د عامو خلکو د شعري ذوق په جوړولو کې څومره رول ترسره کوي؟
ډېر رول لري مبارکوال صاحب. عملت لکه مخکې چې ما در ته وویل خلک به ته د ادب خوا ته د نصاب په ذریعه سره رابولي، هغه خو ما لکه اول کې مې در ته وویل چې خلک هغه د ادب سره چې ذوق دی کله څه پیدا شوی د تعلیم په وجه باندې، خو هغه د اردو ادب یا د انګلیسي د ادب خوا ته او پښتو ادب ته ډېر ځوانان در سره دې خوا ته توجه نه ده ورکړې او یا در سره پښتو لیکلی نه نو موږ دغه یو ذریعه ستا بلې خوا ته د میډیا د رسنیو په ذریعه سره هغه دلته د پښتو رساله نشته، د پښتو اخبار نشته، او که ستا هم د دې رسالې یو دې له پسې چاپېږي یا به د پېښور له طرفه یو څه چاپېږي، خو هغه بیا د هغو تقسیم څومره خالي د شاعرانو د ادیبانو تر حده پورې د عام ولس ته نه رسېږي هغه د دې رسالې او دغه نو مشاعره یوه ښه موقع وه چې موږ عامې مشاعرې کولی، ولسي مشاعرې د ولسي ځایونو مو کولی په دې طریقه باندې په ولس کښې د ډېرو ځوانانو موږ دې خوا ته متوجه کولی په ذوق کښې مو سره د پښتو تېرو ادبو سره ډېر ذوق پیدا کېدو له بده مرغه موږ دلته ډېرې محدودې مشاعرې کوو. موږ د ذوق تنظیمونه چې کوم دي که خراسان ادبي کاروان دی که ویس لیکوال ادبي ټولنه ده بیا دا اوس مترقي لیکوال دی زور دغه مشاعرې چې سینماوې ډېر په میدي د خلکو مستمل وي او په یو حال کښې دننه وي په یو تالار د یو سایې لاندې وي، عام ولس کم خلک را بولي په کار وو چې زیات یې را بللی او موږ کله دا مثلونه عوامي کړي وای ولسي کړي مو وای.
صحیح بهر صاحب، په دې اړه خبرې کوو. یو دوه اورېدونکي را سره دي، هنګو ته ورځو. سپین ګل فریادي صاحب په خیر راغلې.
خیر دې نصیب شه. السلام علیکم یا خیر صاحب.
وعلیکم السلام.
د میلمه صاحب ته هم سلام وایم، ټولو قدرمنو اورېدونکو ته هم سلام وایم.
وعلیکم السلام قدرمنو.
زه بیا یو غزل درته وړاندې کوم یا خیر صاحب، د مور په اړه. دا ټولو قدرمنو میندو له دې ډلۍ وي.
ارشاد.
زه خو ستا پښتو سیلۍ مانم مورې، زه خو ستا پښتو سیلۍ منم مورې، زه خو په تا ډېر فخر کوم مورې، نه کوي خواړو یې لا د بل در نه، نه کوي خواړو یې لا د بل در نه، زه ځکه د ستا پښتو ستایم مورې، ته مې په سر سوری ژمدی اوسې، ته مې په سر سوری ژمدی اوسې، زه تا پورې عمر تېروم مورې، ته چې پرې قدم اخلي هغه خاوره، ته چې پرې قدم اخلي هغه خاوره، زه یې په سر سترګو ښکلوم مورې، غواړم پریدي در نه مدام دعا، غواړم پریدي در نه مدام دعا، زه ستا په دعا جنت ګټم مورې.
ډېر خوندور فریادي
صاحب، وخت را کول یو جهان مننه.
ډېره مننه. سوات اردو غلام سرور صاحب په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه ده؟ خیر دی. خیر دی،
مننه. وای
استاد جی، ته مې سلام وایا ټولو اورېدونکو ته. وایه ما یو لیونی نه شو د ګریوان نه څوک ونه نیوه، هسې په دروغه وایي زه لیونی کېږم، ما څوک په چا له څه ورکي او نه اختیار د زړه ورکي، او ټوله ورځ شې تېره زه په تا پسې کړېږم، هسې په دروغه وایي زه لیونی کېږم، وایي خان یمه ملک یمه او زه خو لالک یمه، ورکه غریبي شه غریبۍ باندې شرمېږم، هسې په دروغه وایي زه لیونی کېږم، مای سوک پا کی پیریان گوری او سوک پسی مولان گوری او خدا چی که مسلشی پا چلی نپو ایگا ما وزی پا دروغا ویزو لیوان ایگا ما پا دی سر ورس او داکو ما
اوریدون کول تاسو یله کو چې په خپل شیرونو کې داس شیرونو موایس چې هغه د انسانانو سپکاوی کیږي او شته هم موږ د ټولنې نیمه برخه دا انسان دا او داس شیرونو ک تاسو وایس نو بل وخت بیا موږ مجبور یو چې تاسو ټلیفون هیڅ وانه خلو نو له تاسو مه هیله دا چې داس شیرونو وایس چې هغه انسان خوان ځین واخلی نه دا چې د انسانانو زړه ور باندې ازار سي بار صاحب په دې اړه مو خبره کوله د مشایرو په اړه پښتنه مې دا ده چې په دې زموږ په اکثرو په لر وبر پښتني سیمو کې اوس په هره سیمه کې ادبي ټولنې فعالې دي دوی د مشایرو تر څنګ اکثره ادبي غونډې هم کوي پر شاعري او پر نورو نثري اصنافو باندې بحثونه کوي زما پښتنه یوازې د شعر په اړه ده آیا د دغو ادبي ټولنو چې کومې ناستې دي او تاسې ګډون پکې کړی دی داسې ګڼئ چې په دې کې پر شاعري باندې څه داسې ګټور بحثونه کیږي چې هغه ځوانو شاعرانو ته خصوصا نویو شاعرانو ته داسې لارښوونه وکړي چې هغوی تر ګوته ونیسي او د شعر په کوڅه باندې بلد کړي
ډېره کمه کیږي بار کال یو خو زما د زو تر هغه د یو وار خبره وکړم د زو به د دې کومې ټولنې د اولنۍ ټولنه خراسان ادبي کاروان وه هغه ټولنه څوکه څوکه کمزوری کېدا کمزوری کېدا د دې په سبب نوې ټولنه هیڅ لیکواله د دې ټولنه را پیدا شوه بیا هغه ټولنه کمزوری کېدا کمزوری کېدا چې اوس یې بالکل فعالیت په صفر درېدلی دی اوس د بیا ځوانانو یو بله نوې ټولنه د مترقي لیکوالو یوه څانګه په ځای کې خلاصه کړې ده چې اوس یو فعال تنظیم ورته ویلی شي د دا نورو تنظیمونو د ناکامېدي سبب هم دا و چې موږ هغه د سینیر ملګرو اصطلاح ورته استعمالوو چې هغه به په شعر کښې ډېر ښه شعر به لیکي یا به د شعر د نقصه واله تر یو څه ښه تجربه لري یا به نه لري خو هغه د شعرو د ادب په میدان کښې د ادبي ټولنې کښې لږ زیات وخت سوی هغه خلک یو واره په خراسان ادبي کاروان کښې ځوانان را تلل او دوی څوکه څوکه وتل یو په یو کمېدل چې ډېر سره دې سبب هم نه شي معلوم چې دا سړی ولې نه را ځي ټولنې ته داسې به هغه نوي شاعران ځوانان چې کوم دي د دوی له تجربې په ګټه اخیستې چې ناکامه شي محرومه به شي بیا د ویس لیکوال هم دا انجام شو د ویس لیکوال ښه متحرکه ملګري وو او ښه تعلیم یافته ملګري وو ډېر هغه کښې د پښتو د کالج پښتو ادب د کالج استادان هم وو په کښې او سل ویستې شاعران د څه شعر خاول شاعران په کښې وو هغه له بده مرغه ځینې مسافر شه لکه ځان ته چې ګورې د دې تنظیمونو پوښتنې له موږ سره پاتې شي داود زخمندو خیل صاحب را سره له هغه سره سره چې کوم د رحمت زلمی مندو خیل را سره او نرمل کاکړ صاحب را سره راسل خان اصل صاحب را سره رحمت نیازي صاحب را سره په دې کښې ځینې ملګري چې کوم دي هغه ولاړل په مسافرۍ ولاړل لکه ته کوټې ته ولاړې له کوټې بیا هلته ولاړې میراسل خان اصل صاحب کوټې ته په دې کوي پسې ولاړې رحمت نیازي صاحب هم ډېرې ولاړې داود بخت صاحب دلي په ساعت کښې وي خو ډېر کم به را شي په د اخېرو وختونو کښې ټولنې ته زما په خپله اکثره له دغو ملګرو تعلق په شعر کښې تجربه وه یا په نقص کښې تجربه وه یا د شعر د نقص اصول زده وو ډېر اصرار به م ورته کوي دا نوي ځوانان زموږ لپاره را ځي دوی د زده کړې ډېره تنده لري په هغه کښې بهر چا خپل خپل سبب بیانوو چا به ویل چې په شاعر کښې برداشت کم وي او هغه روایتي چې کوم دغه وي خو ما به کله ورته ویل ما ویل په نوي شاعر کښې به د نقص د ضبط هم کم وي خو زموږ هم شاید هغه د نقص طریقه دومرې صحیح نه ده چې دوی وزغمي اول خو موږ ته په کار وو چې موږ د نقص طریقه داسې وایي چې هغه دوی لپاره د زغم قابله وایي
کم کیږي دې خاطر ډیره کمه توجه کیږي په کار و چې نوي ځوانانو باقاعده روزل کېده یو څه نهدي مجبوري ته کتل
مننه بهار صاحب د خپرونې وخت م کم دی زړه خو م غوښت ډېرې خبرې وکړو بېرته به ستاسې کتاب ته را وګرځو وروستۍ یوه دوې پوښتنې لا کوم په مجموعه کې مو د غزل تر څنګ نظمونه مو ډېر لږ لیکلي دي ولې
نظم خو نسم لیکلی دا رکوال صاحب ځکه نظم کې د نظم تجربه مې بېخي کمه ده په تېر کتاب کې هم تقریبا پنځه اتیا غزلې یوازې اته نه هم نظمونه پکې خو اوسنۍ مجموعه کې یو سل څلور غزلې دي او خالص شپږ نظمونه پکې دي په هغه کښې هم دوه درې آزاد نظمونه دي د نظم تجربه مې لږه ده او د غزلو سره مې فکري هغه شوق لږ زیات دی
او که کم اوریدونکو ستاسو مینوال غواړي چې ستاسو کتابونه ترلاسه کړي نو دا به په ژوب کې او نور د پښتونخوا په کومو ځایو کې به چیرې پیدا کیږي
د کوټې کې مو یو دکان ته حواله کړي دي کتابتون پلورنځی رګل پلازا جنار اوټ کوټې باندې دلته ملایي دي او په کله کې پلاک له عنایت کمپیوټر سینټر او کتاب دکان سره شته
او پېښور او کراچۍ افغانستان ته مو هم لېږلي که نه
هاخوا ته م نه دي لېږلي د سویلي پښتونخوا بهر مشایرانو ملګرو ته څهڅه پنځه پنځه شپږ شپږ څه ته لېږلي دي او د کتابو دکانو ته م چېرې نه دي لېږلي نه د افغانستان په طرف او نه چې کوم د خیبر پښتونخوا په طرف
بهر صاحب په پای کې دا ستاسې یوه غزل را سره ده غواړم د دې څو بیتونه به اورېدونکو ته واورم او بس بیا به خدای پامانۍ سره اخلو خوښه دې ده مینه په اصل کې نور څه نه وه ژړۍ تبه وه مینه په اصل کې نور څه نه وه ژړۍ تبه وه سهار ماښام به مې د زړه نری نری تبه وه په پښتونخوا کې قبیله وه دین ایمان د خلکو دلته به ځکه د پښتو پښتونولۍ تبه وه بیا به مې هم ستا د وصال پکې خوبونه لیدل اکثره وخت به مې له ډېرې ستومانۍ تبه وه د جهالت کځڼ له ځانه غورځول نه و ګران مګر زموږ پکې له خپلې نامردۍ تبه وه خلکو ویل غمازم ځکه یې دیوال سو ترمنځ لمر چې یې نه لیده بېګا شپه د سپوږمۍ تبه وه په دې ولس کې به د کفر د فتوا له ویرې بهار شپه ورځ د بدبختې زندګۍ تبه وه بهار ناصر صاحب له تاسې ډېره مننه چې د ډیوه ریډیو د ادبي خپرونې د غزل محفل ته راغلاست
ډېره مننه بارکاه د ریډیو د ټول فیل نه او د ټول اورېدونکو نه سلام صاحب لره
مننه ګرانو اورېدونکو د دې اونۍ د غزل محفل خپرونه همدومره وه ما بارکوال میاخیل او د خپرونې پروډوسر نایله محمد ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشحاله اوسئ شپه مو نیکمرغه
لاندې چې د خپل کورګي د خونې تر رنګ بام سولې لاندې چې د خپل کورګي د خونې تر رنګ بام سولې زر اجله زر د بلا خلې در پسې پام سولې
سرګې با پلو کې اوچوي بشپا ni 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 badani sare gamaga